آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو، خپرونې ته مو هرکلی کوم. ومان یم رادیویی ادبی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې افغان ساینس پوه استاد محمد رحمت الله تنها راته وایي چې کومې څېړنې د نړۍ د ځوانو ساینس پوهانو ترمنځ لومړی مقام ګټلی دی؟
د ما څېړنه چې په افغانستان کې د کابل او شمال سیمو کې د راډون ګاز د سطحې اندازه کولو دغې څېړنې په همدې سیالۍ کې لومړی مقام وګټل.
ځوان انځورګر عبدالله ارباب مو د لور تحریک په نوم له مدنیات څو خبروي. د ادبیاتو په برخه کې د سږ کال د نوبل د جایزې په باره کې مرکه لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د افغانستان د مطبوعاتو اتحادیه رامنځته شوه. د بختر اژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې له همدې عمله تېرې اونۍ د کابل د خدمتګارانو د بنسټ په دفتر کې جوړه شوې وه، د افغانستان د مطبوع د اتحادیې رئیس عزیزالله ابراهیمي وویل دغه اتحادیه په هېواد کې د تبعاتي چارو د ښه سمون په مقصد جوړه شوې او 150 مطبعې غړیتوب لري. په دې غونډه کې د پوهنې وزارت معین ډاکټر شفیق سمیم په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوري ریاست له لارښوونې سره سم د پوهنې وزارت د ښوونځي ټول درسي کتابونه د هیواد په مطبوع کې چاپیږي. د دې رپورټ په اساس چې فریډم هاوس خپور کړی دی، په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي څو ځله محدوده شوې ده. فریډم هاوس چې مقر یې په امریکا کې دی او غیر دولتي اداره ده، وایي چې 2015 میلادي کال په خپل وار سره پنځم کال دی چې په پرله پسې ډول د انټرنیټ ازادي پکې محدوده شوې او د حکومتونو شمیر زیات شوی دی چې پر داسې معلوماتو بندیزونه لګوي چې خلکو ته یې ګټه رسیږي. د دې پروژې مشر سانیا کلی ویلی په دوامدار ډول پر وګړو او شخصي سکتور فشار راوستل شوی چې داسې مواد په انټرنیټ خپاره نه کړي چې د ځینو حکومتونو د ګټو خلاف وي. د چک جمهوریت یو پیژندل شوی سندرغاړی کارل ګوت د زړه د حملې له امله په روغتون کې بستر شوی دی. کارل ګوت شپږ اویا کلن دی. نوموړی په پخوانۍ چکسلواکیا کې لږ تر لږ 9 واري د خلکو لخوا تر ټولو غوره سندرغاړی ټاکل شوی دی. د ګوت د سندرو لومړی البوم په مخکینی شوروي اتحاد کې خپور شوی و او 4.5 میلیونه کاپیګانې په کم وخت کې خرڅې شوې وې. ویل کېږي چې د کارل ګوت د سندرو 100 میلیونه البومونه تر اوسه پلورل شوي دي.
خوست ادبی بهیر د درویشتو شیری ټولګو شاعر ولمانځه نورال زموږ د همکار نجیب الله الوخیل پر راپورټ کې.
خوست ادبی بهیر او د خوست لینکن خوانیز مرکز په ګډه د ولسی شاعر وزیر محمد روغ لیونی د ادبی هڅو د قدردانی په موخه ستاین غونډه جوړه کړې وه او په دې ادبی محفل کې د خوست ګڼو شاعرانو او د شاعر یو شمېر مینهوالو برخه درلوده. روغ لیونی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې
د درویش شیری ټولګه چې موږ جوړې کړې دي په ډېر سخت شرایطو کې جوړې کړې دي او زه د یو طرف په کورنۍ شاعر وزارت کې سیم منصب وم. نو دغې وخت ولکه مله لرلو بیا چې زه تقاعد شولم بیا د الکوزي نړیوال شرکت کې مزدور شولم. نو هغه ځای کې هم داسې وخت نه و اګیزنه به ویګا پر لګیا وو. خو دې ډېر کم وخت څخه مو ډېره استفاده کړې ده.
روغ لیونی په دې اړه چې څنګه دومره پریمانه شعرونو لپاره سوژي او فکر پیدا کولای شي وایي
څوک یو خبره چې مو یا خپل جمله وایي یا مور دل نه یا خبره په کتاب کې ویلای دا سړي د خپلې نه یورم کنه هغه په متاثر کی هغه جمله نه زیات شعر جوړه واشه.
د خوش شخصیت پانتون د ژبه او ادبیاتو د پوهنځي استاد نور الله خادلیوان خیل وایي چې روغ لیونی د رحمان بابا له شاعرۍ متاثر دی او د هغه د شعر رمز موندلی. نو د هغه په شان ساده او د ولس په ژبه شاعري کړی ده.
جمعت ملګرو په ملا ښکلی وي، ژوندون د خلکو په سبا ښکلی وي. دا په پښتو کې یو متل تیر شوی وایي چې مړی په ژړا ښکلی وي. د چا کایست وی قدرتی په نصیب څوک په وعده څوک په وفا کولای وي. که دې غزل ته وګورو په ساده کلمو کې د ولس خبرې دي، نو خود به شاعر بیا درویشتو ټولګي چاپوي، خود به ولس په راډیو کې د ده شعر وایي، او خود به دته د ولس شاعر ویل کېږي.
شاعر او کره کتونکي سیف مومن په خپلو خبرو کې د روغ لیونۍ هیوادنۍ او ولس سره همیشنۍ مینه وستایله او ویل چې روغ لیونۍ که د نړۍ کومې برخې ته تللی، خپل کور کلی هیواد جمع او حجرې نه ده هېره کړې، او تل د خپل هیواد نادودو او بدمرغیو ته کړېدلی دی.
پښتون لیونۍ په دې هم ضروري کې چې زما د جرګو وطن ولې د جګړو په مرکز باندې بدل شو. لیونۍ خپل نیم عمر په دې غمونو کې تېر کړ چې زما د ګلونو ګلدرۍ ولې د ویر په کنډوالو بدلې شوې دي، ولې د سندرو د کاپیریو په جزیره د ویرونو او ساندو تورخلي دیوانو چپا وهل دی.
یادونه ورده، شاعر وزیر محمد روغ لیونۍ د خوست ولایت د لکڼو د سیمې اوسیدونکی دی. د وطن مینه، ورونه او ګلونه، نیمګړي هیلې، د ویاړ شملې، زوړ لستوڼی، ماته بیړۍ، سپېڅلې ولولې، ستړی ژوند، مات قلم، د ژوند خوندونه او غمونه، ولسی بهیر او نور، د الحاج وزیر محمد روغ لیونۍ د شعري کلامونو ټولګې دي چې په وروستیو څلورو لسیزو کې چاپ او خپرې شوې دي.
مختاج
جوان انځورګر عبدالله ارباب څه موده مخه د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړی و. دې تحریک په لنډه موده کې ګڼ رضاکاران موندلي دي چې په دې ساحه کې فعالیت کوي. نور حال له ننګرهار زموږ همکار باز محمد عابد را کوي.
په پښتنه ټولنه کې دا دود له پیړیو راهیسې را روان دی چې د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي، خو د لور پیدایښت باندې نه یوازې دا چې د کورنۍ غړي خفګان ښکاره کوي، بلکې مور یې هم له ډول ډول تهدیدونو سره مخ کیږي. همدې نیمګړتیا ته په کتو سره وتلي انځورګر عبدالله ارباب په خپله فیسبوک پاڼه د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې له دروند استقبال سره مخ شو. دا چې د دغه تحریک موخه څه ده خاغلی عبدالله ارباب راته وایي.
د لور تحریک اساسي هدف دا ده چې تیرو لسو کلونو موږ تاسو ګورو چې د ښځو د حقوقو په نامه باندې چې کوم یو قسم ته تجارتي کار پیل شوی دی، چې په حقیقت کې د ښځو د حقوقو دپاره د کار کول په ځای د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر کړی دی. پیل هم دا غزینه دی چې که یو مور حامله شي په زموږ په ټولنه کې، او هغه چېرته لور وي او په دې معنی هغه کورنۍ خبره شي، د دغې ورځې نه چې کوم فشار په مور باندې او کوم فکر د هغه لور پیدا چې پیدا کیږي د هغې په حق له موجود دی، تر څو پیدا کیږي هغه یو بدبختي، بیا د هغې نه وروسته د دې د لویدلو په جریان کې چې کوم حقوق دي هغې ته فرضاً پام نه کول، بیا د هغې د واده مسایل چې په هغې کې کوم مشکلات زموږ په ټولنه کې موجود دي، مثلا د ښځې کوم حقوق چې دي، یا د لور د ولور مسله ده، د هغې د رایې د نه غوښتلو مسله ده، د واده نه وروسته چې په کور کې د هغې سره کوم تاوتریخوالی کیږي. نو دا ټول مسایل موږ غواړو چې دا ځل د اسلامي اصولو په رڼا کې ښځو د حقوقو دپاره، د مور د حقوقو دپاره، د لور د حقوقو دپاره د همدغه تحریک د لارې نه په خپله ټولنه کې په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې ویسو.
د تحریک له پیلېدو سره سم د دغه تحریک د یو تنغړي زیورامان لالا خیل په کور کې لور وزېږېده. نوموړی وایي چې د لور په پیدایښت یې لومړی په کور کې ختم شریف وکړ، او بیا یې د تحریک ملګري را وغوښتل او میلمستیا یې ورکړه.
الحمدلله ارباب صاحب د لور تحریک په نامه باندې کوم تحریک پیل کړی، زم په دغه تحریک په دې لومړی کسانو کې وم. د نیک مرغه چې د همدغې تحریک په شروع کې ماته الله تعالی لور راکړله. څنګه چې خلک د زوی په پیدایښت کې پروګرامونه کوي، ما داسې د لور په پیدایښت باندې پروګرام وکړ. لومړی مې د ښځو لپاره په کور کې د خپل خپلوانو را دعوت کړل، کومه سنت طریقه چې ده په هغې طریقه باندې مې ختم وکړ، دوستانو او د خپل خپلوانو راټول کړل، ډوډۍ وخوړله. بیا د هغې نه وروسته خپل ملګري و دوی ته مې دعوت ورکړ. لکه څنګه چې یو زوی کې خلک مصارف کوي، داسې ما په لور د لور په پیدایښت باندې مصارف وکړل. اکثره پکې هغه کسان دي کوم چې د لور تحریک غړي دي، په همدې خاطر باندې چې زما د خوشحالي زیاته شي او د دوی سره دغه تحریک عملی اجرا کوم.
دا چې د لور په پیدایښت د پلار خوشحالي په اروایي لحاظ مور ته څومره قوت بخي، د دغه تحریک یو تنګړی ډاکټر اسدالله خالیز راته وایي.
دغه د لور تحریک چې شروع شوی دی، دا په اروایي لحاظ د ښځه په دې متکی کې
باوری به کی چې زم په دې خپل کورنۍ کې یو فال او د حساب وړ موجود یم. موږ به د مور د پاره کار کوو، د لور د پاره به کار کوو، دغه مور په پروايي لحاظ دې ته آماده کیږي چې په خپل دغه روان شوی یا پیل شوی تحریک سره په خپل مرسته وکړي. په دې کې به د ښځو برخه هم ډېره وي او کله چې ښځې د دې تحریک ملګري شي، زمونږ د دغه ټولنې دغه رنځېدلې کړېدلې قشر ښځو ډېرې ستونزې به د دوی په واسطه حل شي.
د لور تحریک یو بل تن فعال غړی انجینر عباسین بهیر وایي چې حسب وکړي چې دغه تحریک ریښې ټولنې ته وغځوي.
دا یو نیک پال دی، ویاړو چې په پښتني ټولنه کې د هغه دودونو په وړاندې د ښځو په وړاندې د تبعیض نه ډک و. دا د نن راټول شولو، د یو ملګري لور پیدا شوې وه، د هغې په ویاړم یو میلمستیا پارټي وه، ټول ملګري پکې راټول شو. زمونږ دا کم ژمن ملګري چې دي، متحد ملګري چې دي، دې کار ته به ادامه ورکوو، کوشش به دا کوو چې ټولنې ته هم د دې دغه وغځوو.
د لور تحریک غړي وایي چې که د لور په پیدایښت د زوی د پیدایښت عمره خوشحالي وکړی شي، ټولنه به د یو مثبت بدلون په لور روانه شي چې په نهایت کې به د ښځو ټولو حقونو ته پام اړول شوی وي.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ادبیاتو په برخه کې د نوبل سګنې جایزه د بیلاروس نامتو لیکوالی او خبریالی سویتلانا الکسیویچ ته ورکړل شوه. د سویتلانا د اثارو په باره کې زموږ همکار سلطان محمد سرور د الکساندر لوکاشوک سره چې د بیلاروس د څانګې مشر دی مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
میرمن الکسیویچ د نوبل د جوایزو د کمیټې لخوا ځکه د دغې نړیوالې جایزې مستحقه وګڼل شوه چې ډېرې زړورې لیکنې کړي او سخت زیار او زحمت یې ګاللی دی. هغې دوه کتابونه د دوهمې نړیوالې جګړې، یو کتاب د چرنوبیل د اټومي ناورین او د زینکی بایز په نامه یو کتاب په افغانستان کې د شوروي اتحاد د عسکرو او منصبدارانو او د هغوی د میندو د خاطراتو په هکله لیکلی دی. زینکی بایز د هغو عسکرو او منصبدارانو د سترګو لیدلی حال او کیسې بیانوي چې په 1980 کلونو کې د شوروي اتحاد لخوا د افغانستان جنگ ته استول شوي وو. په سټوډیو کې ما سره د ما همکار الکساندر لوکاشوک د بیلاروس د څانګې مشر میلمه دی. ښاغلی لوکاشوک، زه تاسو ته او د تاسو له لارې میرمن الکسیویچ ته د دغې لویې جایزې مبارکي وایم. زینکی بایز څه معنی؟
السلام علیکم، تھینک یو فار انوائٹنگ می.
مننه چې زمو را بللایم. زه په 1990 کال کې دغه کتاب ناشروم. زه هغه مهال په بیلاروس کې د انتشاراتو دی وی لوی مؤسسه مسؤل مدیروم. تاسو په هغه چې هم دغه پښتنه هغه مهال ډیرو کسانو هر هغه کس چې ما پیژندل موږ کړی و چې زنګی بایز اتمانه سره لدی چې د افغانستان جنگ لس کاله جریان درلود خو خلک دومره ترې خبر نه وو. زنګی بایز توره یا په اصلي ژبه څنګیوی ایمال چې د همدغې لیکوالې سویتلانا الکسیویچ لخوا اختراع شوی دی. معنا یې د اردو هغه تابوتونه چې له جستو جوړ شوي دي، د هغو عسکرو جسدونه چې په افغانستان کې وژل کېدل ځکه د جستو په تابوتونو کې ایښودل کېدل چې په دې هېواد کې هوا ډېره ګرمه وه، او بیا په الوتکو کې چېرته چې د دوی میندې اوسېدې ماسکاو، منسکیف او یا تاشکند ته انتقالېدل. نو دا د افغانستان په جنګ کې د وژل شوو هلکانو لپاره مترادفه کلمه ده.
And that's a synonym to the words dead boys, boys who died in that war fighting in Afghanistan.
اوس چې میرمن الکسیویچ د نوبل جایزه وګټله، د دوی کتابونه به لا ولوستل سي. تاسو څه فکر کوئ چې زنګی بایز کتاب د افغانستان په حق له یو لوستونکي ته څه تصویر وړاندې کوي؟
It's a good question, but I must say that
دا ښه پوښتنه ده، خو زه ویلی شم چې په شوروي اتحاد کې د لومړي ځل لپاره ډېر کسان په دې پوه شول چې دغه جنګ واقعا څومره پراخ او بېرحمانه و. د لسو کلونو په موده کې ډېر کم کسان پوهېدل چې په واقعیت کې په افغانستان کې څه تېرېږي. آزادې رسنۍ نه وې، آزاد تلویزیون نه و، طبعاً د آزادې اروپا آزادې راډیو اورېدل کېده، همدومره او بس. نو په اول قدم کې د دغه کتاب خپرېدو لوستونکو ته له واقعاتو پرده پورته کړه. شوروي اتحاد به ویل چې یو شمیر محدود قطاعات د انټرناسیونالیستي تعهداتو لپاره افغانستان ته استول شوي دي، خو هیڅوک نه پوهېدل چې دا څومره بېرحمانه جنګ و. نو دا لومړی لویه مسئله وه. دوهمه رازم ستاسو پوښتنه ده چې دغه کتاب د بیلاروس خلکو او لوستونکو ته د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي؟ دوی افغانستان د دغو عسکرو له سترګو ویني. لومړی دا چې دغو عسکرو بیا موندل چې په افغانستان کې ژوند مختلف و. په زړه پورې دا چې د ژوند ځینې اړخونه د شوروي اتحاد په مقایسه په افغانستان کې بهتر و. ډیرو عسکرو او دوی خپله دا کیسې کړې دي، کله چې افغانستان کې کار او جنگ او هلته یې داسې څه له بازار رانیولي وو چې په شوروي اتحاد کې نه وو. مثلا کست ریکارډرونه یا ټیپونه، لویې راډیوګانې، نور الکترونیکي وسایل، د عکاسۍ کمرې، بټرۍ، داسې وسایل چې په شوروي اتحاد کې نه پیدا کېدل خو په افغانستان کې وو. هلته آزاد بازار و چې تاسو کولی شوئ څه پکې واخلئ. سره له دې چې جنگ جریان درلوده خو بیا هم تاسو کولی شوئ خوراکي مواد، قالینې او هر هغه څه چې په شوروي اتحاد کې کمی و راونیسئ. نو دا یو لوی تفاوت و. بله دا چې دغه عسکر د ډیرو سختو تبلیغاتو تر تاثیر لاندې و. افغانان دښمن ګڼل، دوی ته یوازې د دښمن اصطلاح کاروله. دوی هڅه کوله چې افغانان له ځانه کم وګڼي، په مختلفو نومونو به یې یادول. خو دا د بقا هغه تکتیک و چې دوی ته ښودل شوی و. نو دوه عمده څیزونه دي. اول دا چې دوی سخت تبلیغاتو تر تاثیر لاندې وو، افغانان دښمنان ګڼل او په بې رحمۍ ورباندې بریدونه کول. په عین وخت کې د افغانانو د ژوند ځینې اړخونه وو چې دوی یې حیرانه کړي وو. لوی فرهنګ او دغه مالونه چې دوی رانیول او ما ورته اشاره وکړه.
مننه. په زنګ کې بایز کتاب کې د ډیرو خلکو کیسې راغلي دي. عسکرانو خپلې کیسې ویلې دي، منصبدارانو، ډاکټرانو، نرسانو، د منصبدارانو او د عسکرانو میندو خپل خاطرات بیان کړي دي. په دې ټولو کیسو کې تاسو ته د یو لوستون کې په حیث کومه کیسه ډیره جالبه او تاثیرناکه
وه؟ But one of the stories which impressed me was a story which happened in Belarus.
یو کیسه چې ما باندې ډیر تاثیر وکړ او راته د پام وړ و، هغه یو ده چې په بیلاروس کې پیښه شوې ده. لیکواله په بیلاروس کې د بسونو په یوه تمځای کې و. هلته د شوروي د اردو یو افسر او څنګ ته یو ځوان عسکر و. دوی بس ته منتظر و. په تمځای کې یوه لویه ګلدانۍ وه. دغه ځوان عسکر په کاشوغه باندې لګیا و، له ګلدانۍ یې خاورې راایستلې. شاوخوا سپین سرو ښځو افسر وپوښته چې دغه ځوان څه کوي او ولې. هغه په ځواب کې ورته وویل چې دی له افغانستانه راغلی دی، دی لیونی شوی دی، لیونی دی. په افغانستان کې له مرګه ډېر وېرېده. په هر ځای کې ځمکه کیندله او ځان ته سوري او کندې جوړولې چې پکې پټ شي او د مجاهدینو له ګولیو ځان وساتي. تل دا کول او لاس یې نشو اخیستلی. په ورځ کې 40 ساعته ځان ته مورچې جوړولې. لیونی شوی دی. هغه یې بېرته خپلې مور ته رالېږلی دی. اوس د ځمکې له کیندلو پرته ځکه بل کار نه لري چې دی سخت وېرېدلی دی. اوس دی غواړي خپل ټول پاتې عمر د ځمکې لاندې سوري کې تېر کړي. دا یو ډېر وېرونکی تصویر و.
په روسیه کې، په اوکراین کې، په بیلاروس کې هغه عسکر چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد په زمانه کې جنګېدلي دي هغوی ته افغان سي وایي. موږ اورېدلي دي چې دوی ځان ته انجمنونه لري، یو له بل سره کینی او اوس هم له عاطفي لحاظه له افغانستان سره تړلي دي. په بیلاروس کې د افغان سي د ژوند په حق لکه یو څه معلومات راکړي.
That's a very good question. Really, this new phenomenon, Afghansi, who are Belarusians, who are Ukrainians...
دا ډېره ښه پوښتنه ده. واقعا دغه نوې پدیده افغانڅه که د بیلاروس ده یا د اوکراین یا روسیې، دوی د نورو پخوانیو جګړو د عسکرو په څېر په بېلابېلو انجمنونو او ډلو کې د یو بل د ملاتړ لپاره سره راټول شوي دي. په ځینو مراحلو کې دوی ډېر فعال و. د خپلو امتیازاتو څخه د دفاع لپاره فعال و، لکه ښې تنخواوې او روغتیایي بیمې او نور. دوی په سیاسي ساحه کې هم فعال و. د مثال په توګه په 1991 کال کې چې کمونستانو غوښتل موسکو کې کودتا وکړي، هغه مهال چې ګرباچف ونیول شو، کجیبې غوښتل قدرت په خپل لاس کې ونیسي، افغانسیه د ولسواکۍ څنګ ته ودرېدل. دوی د بوریس یلسن او نورو ساتنه وکړه. د دوی ژوند ډېر مختلف او متفاوت دی. که څوک د چا تر څنګ په جنګ کې ګډون وکړي، حتمي نه ده چې وروسته به دوی سره ورونه وي. زه تاسو ته دوه موارد بیانوم. یو افغان څه چې د افغانستان په جنګ کې جنګېدلی او زه یې پېژنم، په بیلاروس کې لوی څارنوال شو. هغه ډیر واک او قدرت درلوده او اوس هم لري. د جمهور رئیس ملګری دی. خو بل افغان سیا بیا سیاسي بندي دی، ځکه چې غوښتل په ډیموکراتیکو انتخاباتو کې برخه واخلي، خو چارواکو نه غوښتل. دوی د ژوند دوه بیلابېلې لارې غوره کړې. د دوی په هکله دومره پوهیږو چې افغانستان اوس هم په یاد او خاطر کې دی. افغانستان د دوی د ژوند تل پاتې برخه ده. د دوی د هغو ملګرو خاطرات چې په دغه بې رحمانه یرغلګر بې موجبه او وحشتناک جنګ کې ووژل شول او د افغانستان د وګړو هم 1,000,000 کسان پکې ووژل شول. دوی دغه جنګ اوس هم خپله غمیزه او تراژیدي ګڼي، خو په واقعیت کې دغه جنګ یوه لویه تراژیدي او غمیزه په اول قدم کې د افغانستان د خلکو لپاره ده، نه د یرغلګرو لپاره.
of the afghan people for the in the first place not of the aggressor
zeuzal bal tasu namana kum dera dera manana aw de tasu de la ziat muwafaqiyat aw barya hilamandim der tashakkur
azadi radio mujalla la azadi radio sahawre
era saudagar ta che da plar wasiyat babi za gana layu tsawar pekshwal razi de nakal ta bagwak shu che وغما رشدی راو روی
د ایروان سوداگر ارمنی نکل اونو په ایروان کې یو سوداگر وو. سوداگر د مرګ په وخت خپل زوی راو غوښت ورته ویل هر چیرته چې تجارت کوي کوایا، خو دا وعده بر سره کوي چې حلب ته به نه ځي. زوی وعده ورکړه او پلار وفات شو. د پلار لمړی نورسته زلمی سوداګر کچری په مالونو بار کړی په تجارت پسې ووت. له هله پرته یې ګڼو ښارونو ته سفرونه وکول، خو یوه ورځ چې له اوږده سفره راستون شو مور ته یې وویل نیت مې دی هلب ته مال یوسم. مور یې ورته وویل تا خو له پلار سره وعده کړې وه. زوی ځواب ورکړ پروا نه کوي زه ځم. زلمی سوداگر مخی تر مخی پختنی کری وی چه حلب تا ده چی شودل وارا کوی او هرچا ورته ویلی وی چه هوری ده شمشاد لرگی پا دیر خبایا زی. ده سلویخ کچری ده شمشاد پا لرگیو بار کری. ده مور دعای واخستا او ده حلب پلوری سفر پیل کرد. ما خام محال وی چه حلب خارتا ورنگده شو. هوری لخارا به هر یو مسافر خانه وی. د مسافرخانه نو کرانو ورته وویل چې څو خارته نه نوځي هر څه به بند وي، نو خدا د چې دلته واړوي مال دې کوس کړه شپه تیره کړه سهار لمانځه مهال خارته نه نوځه. سوداګر د نوکرانو مشوره خوښه کړه او نوکران د مالونو پر راکوزولو بوخت شول. دغه وخت یو سړی را پیدا شو چې په یوه پښه معذور و. ګوډي کله کشک کول او ځان یې پوهاوه چې کچارو څه راوړي دي. دغه سړی غلب و او چې پوه شو چې د بوجیو په منځ کې د شمشاد لرګي دي، نو یو وره یې د سترګو په رپ کې والوزوه. غلا کړي لرګي یې څه د مسافرخانې دي و ساړن غریب په ایرو کې پټ کړل او څه یې تر میزونه لاندې واچول چې له سترګو پناه وي. وروسته بیا چې مسافرو د ماخستن ډوډۍ خوړه، ګوډی د ایروان سوداګر ته ورغی. ورته ویې ویل تا څه راوړي دي؟ سوداګر ځواب ورکړ د شمشاد لرګي. ګوډی مسکی شو ویل ساده د خدایا، دا لرګي خو دلته ډیر دي، موږ یې د سونګ لپاره استعمالوو، خو چې تاوان ونه کړې زه به یې د سپینو زرو په وکوزو درنه واخلم. سوداګر ته په زړه کې ورتېره شوه که هم دا سودا اوس وکړم او کور ته ستون شم، هلته به هر څوک راڅخه د حلب ښار په باب پوښتنه کوي او زه به ورته لا جواب ویم. نو بهتره داده چې اول ښار وګورم بیا سودا وکړم. سوداګر سهار ښار ته لاړ او دیخوا هاخوا یې سترګې وغړولې چې څوک پو سړی پیدا کړي، د ښار په باب پوښتنې ورنه وکړي. آخر یې یو بوډا دکاندار صحیح کړ. دکان ته یې ور وخوت، ورسره کېناست. بوډا ورته وویل د کوم ځای؟ د ایروان. دلته څنګه راغلی؟ غوښتل مې د شمشاد لرګي رانیسم، دلته من په څو دی؟ نیک بخته که په ټول حلب کې وګرځې چارک به پیدا نه کړې. دلته خو د شمشاد لرګي د مرغۍ پی دی، په ناخودو په مسقال خرڅېږي، ناخود یې په 10 پیسو دی. دغه وخت سوداګر حقیقت ورته ووایه او د ګوډي په اړه یې مشوره ورنه وغوښته. بوډا ورته وویل احتیاط به کوي، هلته درې کسه غله یاران دي چې هر څوک نابلده په ګوتو ورشي تیر باسیه. تا چې څوک د دوی له شره بچولی شي د اشپزخانې اشپز دی، له هغه مرسته وغواړه، لار به در وښیي. سوداګر مسافرخانې ته ستون شو. په آشپز پسې ورغی. ورته وی ویل د دغه غلو له شره مې بچ کړه. آشپز ورته وویل زه به یوه مشوره درکړم، عمل ورباندې وکړه، په خیر دیده. ته داسې وکړه چې نن ماخستن له خپلې بسترې سره جوخت دیوال کې سوری جوړ کړه او سوری ته غوږ ونیسه. د دیوال د بلې خوا کوټې ته به درې واړه غله راشي. په دوی کې یو څوکړ دی، بل یو سترګی دی او درېیم یې په یوه پښه ګوټ دی. دوی به د بیلارو له پیره چې هغه به هم هلته ناست وي مشوره وغواړي. د بیلارو پیر چې څه مشوره ورکړه د غلو په ځای ته ورباندې عمل وکړه. سوداګر د آشپز خبره ومنله، په دیوال کې سوری جوړ کړ او غوږ یې ورته ونیو. ساعت نیم پسې د غلو او د بیلارو د پیر خبرې اترې واورېدلې. غلو د بیلارو پیر ته ویل چې د ایروان یوه سوداګر څلوېښت وره شمشاد لرګي راوړي دي. موږ ورته ویلي دي چې په اوو کوزو سپینو یې راباندې وپلوره، نو که مو دا سودا ورسره وشوه ټول به بډایان شو. د بیلارو پیر ورته وویل دا سړی د ایروان دی، ډېرې سړې تودې لیدلي دي، تاسې به ډېر چلونه زده وي، خو هغه تر تاسو و چنده چالباز دی. که یو ځل درته وویل چې زه سپین نه غواړم، د سپینو په ځای وکوزې وریږې راکړئ، بیا به څه کوئ؟ همدا اوس لا فکر ورته وکړئ. غلو ورته وویل خدای دې انصاف درکړي پیره، دې خبرو ته خو یې ولاکه پام شي. سوداګر چې د بیلارو د پیر خبره اورېدلې وه سهار وختي د مسافرخانې څښتن ته ورغی. ورته ویې ویل د معاملې سړی را پیدا کړه چې سودا ورسره وکړم او زر کور ته ستون شم. د مسافرخانې څښتن ګوډۍ را وباله. ګوډي ورته بیا د وکوزې سپینو زرو خبره وکړه، خو سوداګر ورته وویل زه ډېر جایداد لرم، زر مې په کار نه دي، زما پادوانان ډېر درون خوب لري او په همدې وجه پادې ورنه څو ځله کنډو شوي دي. ما ته د وکوزو زرو په ځای وکوزې ورګې را پیدا کړئ چې څلور یې د ښځینه ورګو وي او درې یې د نارینه ورګو. ګوډي معامله ومنله او له خپلو یارانو سره په ورګو پسې ووت چې ونیسي. خو چې هر یوه به په ګوتو ورغله او د نر ښځې درک به یې معلوموه، هغه به په دې منځ کې بېرته له ګوتو ووته او وبلوته. غله پوه شول چې ورګې ورته نشو برابرولی، نو یوه سړي ته یې پیسې او جامې ومنلې او ورته ویې ویل ستا کار به بس دا وي چې چېرته د ایروان سوداګر ځي ته هم پسې ځه، ځان به ورسره ملګری کوي، له هغه به د هر شي معلومات اخلې او چې دا کار دې وکړ بیا موږ ته راشه حال راکړ. سړي همداسې وکړل، له سوداګر سره یې ځان ملګری کړ. د سیوري غوندې به ورسره یو ځای و. سړی په لنډ وخت کې د سوداګر د ځای، کورنۍ، پلار، مور او لنډه ده چې د هر څه په باب معلومات حاصل او غلې ورباندې خبر کړ. بله ورځ یو سترګی غل سوداګر ته ورمخامخ شو. ډېره غوړه پوښتنه یې ورسره وکړه. له سوداګرۍ د مور، پلار او نورو خپلو خپلوانو په باب تپوسونه وکړل. یو سترګې غله ورسره داسې خبرې کولې لکه د سلو کلونو آشنا چې وي. وروسته بیا یو سترګې وویل څومره ښه شو چې ته مې ولیدې، زه خو په تا پسې ګرځېدم، ما په آسمان غوښتې، خدای په ځمکه راکړې، ته چې زیږېدې ستا یوازې یوه سترګه وه، ما هغه وخت خپله سترګه راویستله تا ته مې درکړه، اوس ته راځه قاضي ته ورشو چې زما او ستا ترمنځ جنجال ختم کړي. لنډه ده چې سوداګر یې قاضي ته ودراوه. وری غله قاضي ته وویل کله چې دغه سړی وزیږید یوازې یوه سترګه وه، په هغه وخت کې ما خپل یوه سترګه ده ته ورکړه، خو اوس زه بوډایم، ښه نه وینم، زه بیرته خپله سترګه غواړم. سوداګر یوه ورځ مهلت وغوښت. قاضي مهلت ورکړ. سوداګر په بوډا دکاندار پسې ورغی. بوډا دکاندار سوداګر ته وویل بیا هم د مسافرخانې آشپز ته ورشه، هغه به لاره در جوړه کړي. سوداګر آشپز ته ورغی. آشپز ورته وویل نن شپه هم د دیوال سوري ته غوږ برابر کړه، ګوډ څوکړ او یو سترګې به د بیلارو له پیره مشوره واخلي، ته هماغه څه وکړه چې د بیلارو پیرې دوی ته وایي. په هغه شپه درې واړه غله د بیلارو د پیر مشورې ته ورغونډ شول او سوداګر ته د یو سترګې غله د چل کیسه وکړه. دوی له پیره پوښتنه وکړه اوس ته څه رایه ده، آیا سوداګر به له دې مشکله ځان وژغوري؟ د بیلارو پیر ورته وویل سوداګر د ایروان دی چې په تاسې چل ونه کړي تاسې ورباندې نشئ کولی، خو اوس ډېر بد رئیسار دی، دې ده بس دا یوه لاره په مخ کې ده، دی به ځي او مال به یې پاتېږي. سبا ته چې یو سترګې غل قاضي ته ورغی سوداګر یې ولید چې له وعدې سره سم راغلی دی. سوداګر قاضي ته وویل، ډیره ښه ده، زه دې ته تیار یم چې یوه سترګه مې وباسئ، خو د دې لپاره چې دا ثابته شي چې زما سترګه په رښتیا دیده ده او که نه، نو د ده سترګه هم باید وایستل شي او زما له سترګې سره وتلل شي. که یې وزن سره یو شی و، دی رښتیا وایي سترګه دیده کیږي. دا خبره قاضي ته پخه معلومه شوه. غله یو ناڅاپه منډه کړه، هغه نور انډیوالان یې هم پوه کړل، ټول وتښتېدل او تر ننه پورې چې هغوی د ایروان نوم واوري لکه د منی پاڼې ریږدي. سوداګر خپل یو وری لرګي چې غلو په مسافرخانه کې پټ کړي او اشپز ورته موندلي و، اشپز ته وبخل او نور مال یې په حلب کې په ډیره لوړه بیه وپلوره. ډیرې زیاتې پیسې یې وګټلې او خپل ښار ایروان ته ستون شو. لکه څنګه چې خدای د سوداګر ارمان پوره کړ، ستا ارمان دې هم وخیژي. درې مڼې راغلې له اسمانه، یوه د نکل چې بله ستا او بله د هغه لپاره چې ستا غوندې یې نکل ته غوږ نیولی و.
موده لمخه د راډون غاز په باره کې د استاد محمد رحمت الله تنها څېړنې په آلمان کې د څلور څلوېښتو هېوادونو د اویا تنو فزیک پوهانو ترمنځ لومړی مقام خپل کړ. په همدې باره کې مې له ښاغلي تنها سره مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه درکوم. استاده ستړی مسې.
ستړی مشې.
تاسو ته مبارکي وایم، خدای مو تکړه لره همداسې چې د وطن ته نور همداسې افتخارات راوړی. په پیل کې دا راته ووایاستئ چې کوم تحقیق چې تاسو کړی و، دا د څه په ارتباط و، څنګه مو د څېړنې یا تحقیق لومړی مقام وګټه، دا د څومره وطنونو د فزیک پوهانو یا محصلانو ترمنځ د سیالي ترسره شو؟
اول به د پروګرام په اړه لنډ درته وایم. دا پروګرام د آلمان د فزیکوال اتحادیې لخوا هر کال جوړیږي چې په نړۍ کې تر ټولو زړه د فزیکوال اتحادیه ده. هر کال یو مشخص موضوع ټاکي، سخ کال موضوع چاپیریالي اکټیویټي و. که څه ما په دې پروګرام کې تیر کالم برخه اخیستې وه، سخ کال په دې پروګرام کې اویا کسانو ګډون کړی و چې دوی د څلور څلوېښتو مختلفو هېوادونو اتباع و. پروګرام دوه برخې درلودلې. یو برخه یې لکه څنګه چې ما مخکې وویل، دا پروګرام د اوړي په رخصتیو کې یو دوی سمر سکول ورته وایي. نو یوه برخه یې هغه د چې پروفیسران یا سینیئر ساينټیستان هغوی د خپلو د تیر کال چې څېړنې کړې دي د هغو پایلې وړاندې کوي. او طبیعي خبر چې په دې وخت کې د پی ایچ ډی محصلین او ځوان ساینس پوهان او څېړونکي هغو ته غوږ کوي. دوهمه برخه هغه ده چې دوی پروفیسران من حیث د حیات جوري د ګډونوالو چې د پی ایچ ډی محصلین او نور څېړندویان دي، د ګډونوالو د ریسرچ پایلو ته غوږ نیسي. هغوی ریسرچ پایلې د پریزنټیشن او د پوسټر په بڼه وړاندې کوي او بیا دوی هغه ته نمرې ورکوي. د ما څېړنه چې په افغانستان کې د کابل او شمال سیمو کې د راډون غاز د سطحې اندازه کولو، دغه څېړنې په همدې سیالۍ کې لومړی مقام وګټلو.
استاد، د دې غاز په حصه کې یو څه راته ووایاست.
راډون 226 یو راډیو اکټیو غاز د چې کله هر چاپیریال ته داخل سي هلته الفا وړانګې یا بڅرکي تولیدوي. الفا آینایز کوونکو وړانګو له ډلې څخه ده. کله چې په یو چاپیریال کې ودرېږي، انرژي له لاسه ورکوي او دا انرژي باعث دی کی چې دا چاپیریال اټومونه آیونایز کړي. که په ساده الفاظ ووایم، کله کراډون غاز تنفس سي په سږیو کې د الفا تولید نه وروسته د آیونایزیشن رامنځته کېدو په پایله کې د سږیو سرطان رامنځته کېږي. وروستۍ څېړنې ښیي چې راډون د سګریټو نه وروسته د سږیو د سرطان دوم ستر لامل پیژندل شوی ده. او د چاپیریالي اکټیویټي 40% یوازې راډون تشکیلوي. راډون په پټو او تړلو چاپیریالونو کې د بیلګې په ډول په تحکویانو او سمڅو کې بالکل منظم د تهویه سیستم ونه لري. د ځمکې لاندې حتی که د ځمکې په سره مي، خو د ځمکې لاندې شونتیا ډیره ده، ځکه چې د راډون د تیګو او سیمټو او د دیوالونو نه راځي. نو د فیصدي د ځمکې لاندې ډیره.
څنګه کېدای سي چې د دې اغیز کم سي؟ تاسو چې په دې برخه کې تحقیق کړی ده، نظر مو په دې ارتباط باندې څه ده؟ ځکه په افغانستان کې موږ ګورو چې اوس هم په ډیرو سیمو کې خلک په مغارو کې اوسي او د دې ترڅنګ یو شته چې زه متوجه سوم، مخصوصا دغه رسمي ورزش چې کیږي دا نور خو پارال اکثریت خلق په تاکویو کې کوي، مخصوصا په ژمي کې د غوا کړکۍ بندې نور مواد ډیره ککړی فرزن هلته اویا اتیا کسان هلته بوختي، نو طبعا دا غاز ډیر امکان شته چې هلته می د دې د اغیزو د کمیدا لپاره څه کولای شو.
دا موضوع چې تاسو دواړه اشاره وکړه ډیره معقول موضوعات دي. رښتیا کله چې ورزش کې د سا اخیستلې سطح یا بریت ریت پورته ځي او دا په د راډول له امله په سږو سرطان اخته کېدو شونتیا یا فیصدی ډیره زیاته لوړه وړي. خوشبخته نه راډون یو ګاز ده لکه مخکې چې ما وویل که یو منظم د تهوی سیستم همدې تاکوي او سمڅو ته ولګول سي، هوایی په منظم ډول باندې د ورځې درې څلور ځله تبدیل سي، دا خطر او د راډون د شونتیا امکان ډیر راټیټوي. خو یوازینی ښه لاره دا ده چې وخت په وخت باندې د دغه سي پټو چاپیریالونو هوا تبدیل شي، او د دې لپاره د وړې پکیسته چې د تهوی سیستم یعنی هوا تازه را داخلي او د داخل هوا باندې باسي، نو دغه یو ډېر ښه لارې ده. او کده سي وایم چې یوازینۍ لارې هم دغه ده، او همدارنګ نور لاری هم شته چې د راډون د سطح ټیټوالي مخنیوی وسي. هغه دا د چې ساختمانی مواد چې موږ کاروو، ځینې کاشیانې دي او ځینې تیږې دي چې هغو کې د راډون سطح په معمولي ډول باندې زیاته وي، هغه هم باید استفاده نه سي. خو چون متاسفانه دا کار به ډیر امکاناتو ته اړتیا ولري په دولتي سطح باندې، د نور مستندرد ادارې، د تجارت وزارت، نور ادارې چې کنټرول د کیفیت کوي، هغوی باید په دې اړه باندې یو فکر ولري. خو هغه چې اوس د یو اجرا شوي عمل په مقابل کې دي، نو یوازینۍ لاره تهویه ده چې هوا باید بدله کړي.
استاد، دلته علمي مرکزونه ستدی د علوم اکاډمی ده، مخکې تاسو هم دلته چې وای په د فزیک یا د اټومي انرژي په اداره کې متاسو کار کوه، د دوو مراکزو د تحقیقاتو په ایسه کې مداسې څه په مجموع کې ولوستل چې تقریبا په دې تیرو یولسو کلونو کې زموږ د محققانو دغه څېړنې د دنیا په سطح نه دي راغلي. تاسو چې مخکې دلته کار کوو په دغه یو مرکز کې، د دوی د کار په ایسه کې یو څه راته ووایاست، یو په مجموع کې څو مرکزونه فعالیت کوي د فزیک په برخه کې؟
هو بالکل، د ستاسو اندېښنه په ځای ده. مشکل دلته دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه پورې د څېړنو د کړنلارې دپاره یو منظمه طرحه پالیسي او یو کړنلاره نشته. یو زوړ شی موجود ده د کابل پانتونو د لوړ زده کړو وزارت کې چې هغه متاسفانه په هماغه زاړه معیار باندې روان ده. دا یو اړخ ده چې یو د پالیسي په سطح یو چوکاټ نشته. دومه برخه د امکاناتو نشتون ده، تخنیکي امکانات. ساینسي څېړنې په ماشیني آلاتو باندې کیږي، په لابراتوارونو باندې کیږي، موږ دا هم نه لرو. درېمه موضوع انساني امکانات. موږ متاسفانه د ساینس د زده کړې ترویج لپاره اراده تر اوسه پورې نه ده کړې. موږ ځینې کسان زده کړو ته لیکلي دي په دورستیو کې، خو په ټولو یا منیجمنټ ولوستی ده یا مو کمپیوټر ساینس پې لوستی ده. زه دا منم چې دې ټولو ته اړتیا ده په دې ملک کې، خو د ساینس د ترویج او زده کړې دپاره قوي اراده به دایي چې موږ هر کال په منظم ډول د ساینس دپاره ځانګړي پلانونه او ځانګړي بورسونه ولرو چې هغه یوازې د ساینس دپاره. موږ دلته ډېر مشران استادان لرو چې هغوی له نوې ټیکنالوژي سره به چې دا لابراتوارونه پې سنبال دي، کله کله کې داسې نابله ده. د دوی ګناه نه ده، دوی په خپل وخت کې ډېر ښه ځلېدلي، ډېر محترم خلک او ډېر ښه ښه څېړنې کړې دي. خو اوس متاسفانه دا برخه ډېره ضعیفه ده، او لکه مخکې چې ما عرض وکړو، نه په ملت کې نه په دولت کې دا اراده موجوده نه ده. زه یو مثال درته ښایم که یو څه ګیله هم سي. زه کابل پوهنتون کې هم معلم یم. موږ ته ځینې سامان آلات جاپان او چین او آلمان دوی مرسته کوي. دا سامان آلات چې موږ کله استعمالوو، دا خو استهلاکي، یو کیبل وشکیږي، یو سرکټ وسوځي، یو سی ساکټ وسوځي. موږ چې دولت ته وړاندیز کړی، یو کال بعد وړاندیز جواب راغلی چې بودیجه نه ایس. تاسف په دې کوم چې دې ملک کې لنډ کروزرو ته بودیجه شته، سیمنټي دیوالونو ته بودیجه شته، د وزیر صاحب مشاور ته درې لک افغانۍ معاش بودیجه ستدې میاستي. په هماغه درې لک افغانۍ باندې مو کابل پانتون کې د یو مشاور په ماش باندې مو مجهز لابراتوار جوړولای شو. خو مشکل د فقر نه ده، مشکل د ارادې ده. مو فقیر اراده لرو دی د ساينس لپاره، یا هیڅ نه لرو او یا ډیره ضعیف او فقیر اراده لرو. دا یو اړخ د موضوع ده. بل اړخ، مو په مجموع کې هغه څه ته کار وایو چې هغه کار نه ده. ځینې وخت په میډیا کې مو اورو، زه خپله اورمه، وای دی هغه څېړنو په اساس چې ما کړی، زما خندای ورته راځي چې دلته چې د څېړنو د کړنلاره موجوده نه وي، پالیسي موجوده نه وي، اراده موجوده نه وي، د یو پنځو نفرو نه پوښتنه کول او بیرته د هغو جواب تجزیه کول، دا خو سروې ده، دا خو څېړنه نه ده. نو په مجموع کې د څېړنو په اړه باندې کلي اراده نشته متاسفانه. اوس راځم د څېړنیزو مراکزو په اړه. څېړنیز مراکز شته، پوهنې وزارت ساینس مرکز د کابل پانتون کې د ساینس پوهنځای د لابراتوارونه کې موجود دي په نسبي ډول باندې، هرات پانتون کې، ننګرهار پانتون کې، کندهار پانتون کې، همدارنګه د افغانستان اټومي انرژي اداره ده. لکه مخکې چې ما وویل، د انساني ظرفیت غټ مشکل هلته موجود ده. دغه تر څنګ موږ ځینې تخنیکي ظرفیتونه لرو. په دا 1500 کلونو کې مخدره موادو وزارت ته، د ګمرکاتو ریاست ته، د سرویس جیولوجی ریاست ته، د عام روغتیا وزارت ته، ډیرو نورو ادارو ته ډیره مډرنه ماشینري، عصري ماشینري ورکړل سوې ده. ما په سرویس جیولوجی اداره کې ولیدل چې هلته ICP-MS یو ماشین دی، اندک کپل ماس سپیکتروسکوپی، دا په ډیره لوړه سطح دې باندې ریسرچ کې، یا څه چې هغه ماشین چې زه اوس په المان کې کاروم، شل کاله تر دې ماشین نه زوړ ده، خو دا همدغه ماشین. زه چې هلته ورغلم، سپین کفن یې پرې راکش کړی، انساني ظرفیت موجود نه ده. بیا یو دوه نفر دوی ټرین کړی دی په المان کې، هغوی بیا اراده نه لري دې کار ته. هغو ته وایم چې وروره دا ولې وای، ولا صاحب ما ته خو دلته ټریننګ راکړی دی، بیا دوی ولاړو. نو چې تا ته چې ټریننګ درکړو، خو دوی خو به خود چې تا سره خو به نه کینی، خو اوس به د تا مسؤلیت ده. نو بیا عرض کوم، اراده موجوده نه ده. تاسو دا د موږ میډیا وګورئ، تلویزیونونه، راډیوګانې، په څه شي موږ اخته یو؟ زه مشخص چا باندې دغه نه کوم انتقاد، خو موږ اوس د افغان ستوري په ځای باندې چې سندرې وایي، په کافي اندازه سندرغاړي الحمدلله لرو، خو موږ په ډیر شدید قلت د ساینسوالو اخته یو. ولې موږ یو خپرونه نه جوړو چې خلک د ساینسي تجربو سبقت وکړي، یو څوک اختراع وکړي، یو څوک یو فکر وکړي چې یو شی جوړ کړي؟ دا به د ساینس د ترویج دپاره به یو غاټه پروسه روانه سي. یعنی دومره شی چې موږ کار چې موږ د هنر د ترویج دپاره، د ژورنالیزم او د اقتصاد او د ادارې او د منیجمنټ دوه شیانو دپاره کوو، د دې څلرمه حصه موږ خیرات غواړو له ملت نه، څلرمه حصه دی لسمه حصه دی توجه وکړي. او دا سوال له ملت نه غواړو، له دولت نه یې غواړو چې لطفا لسمه حصه ساینس ته توجه وکړي. نور کارې موږ ته راپرېږدي، که موږ ونه کول، بیا تاسو حق لري چې موږ په دې چارایانو کې به دار وځړوي، مګر حد اقل لی خو باید موږ سره مرسته وسي، که نه یو توجه خوي.
ډېره مننه استاده په دې اله چې مسؤول کسان چې دي ستاسو دغه ګیلهیې اورېدلې او توجه ورته وکړي. د وروستۍ پوښتنې په توګه به دا ووایي چې دغه د خپلې جایزې پیسه کې مې یو څه راته ووایاست، دغه ستاسو تحقیق چې کومه جایزه ګټلې ده، دا څه دي، څه امتیاز و تاسو ته؟
هو، یو خو هغه ماغ سرټیفیکیټ ده چې درکول کېږي چې تاسو د المان د فزیکوالو اتحادیې د کلنی پروګرام، د څېړنو د رایې پروګرام لومړی کس ګټونکی انتخاب شوی. دې تر څنګ د هیریوس فاونډیشن په نامه باندې یو اداره ده، هغوی دغه سره یو ځای کار کوي، فزیکوال اتحادیې سره. هغوی یو څه نور نقدي امتیازات او یو څه نور سهولتونه په پانتون په زده کړو کې او په نورو مسایلو کې هغه ورسره مل دي.
استاد، په مجموع کې بهر څومره کسان په همدغه ساحه کې چې تاسو کار کوئ او زده کړې کوئ افغانان بوخت دي؟
هغه چې زه پیژنم څلور کسان دي. دا په امریکا کې، کاناډا کې، دوستان ته، هند کې، متاسفانه اروپا کې نسته.
دا مم په دې خاطر دا پښتنه وکړه چې دا کسان چې همدغه مصارف چې تاسو مخکې وویل چې دغه مصارف کوي، چې دې ته یم پام سي چې له هېواده بهر څلور کسه د ساینس په برخه کې او د فزیک په برخه کې تحصیل کوي، ګوندې پام ورته وکړي. ډېره زیاته مننه.
مهرباني.
خدای مو خوشحاله.
Thank you.
I'm not afraid.